د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ رادیو د دې او ساعته خبرونې ډیره برخه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر د وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویې ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې، نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د سیمه ییزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. IOM پر خپل ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځانته کار وموند. رضا ویلي دي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و، او له دوو کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې له څو ورځنیو پلټنو وروسته پولیسو د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستانی وګړو د قتل په تور ونیوه. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لمړنیو څېړنو وروسته ویلي دي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني درلوده. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ پر دونیتسک سیمې له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. او متحدو ایالاتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې به د ماین پاکۍ د 100 ډلو د فعالیت پر لګښتونو، د اړتیا وړ تجهیزاتو په پیرلو او د کسانو په روزنه ولګول شي، او دنده به یې د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو وپوښل شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونه تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې، نه دوی. هغه تړون چې له مخې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیځ لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان شمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه ترلاسه شوه نو هغه برخه چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خبري شي.
خاغلی مجاهد زیاته کړه چې متحده ایالاتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وي او په دې اړه معلومات ورسره شریک کړي وي نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وي. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د شیعهګانو د ساتنې او امنیت لپاره ژر تر ژره اقدامات وکړي. د سازمان په هغه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوه د شیعهګانو او هزارهګانو پر وړاندې سیستماتیک بریدونه بشري جنایت بللی دی. د سازمان داسې مهال دا اعلامیه خپروي چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې 2 بریدونه او 14 وشوې.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین لمانځه دا کول ورسته لکوره وزي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریس په سیمه کې یوه 14 ژوند اخلي. نرگس وایي پلار دکاندار وو او خپلې کورنۍ ته یې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلار په کور کې یوازینی کس و چې کاری کاوه او د هغه له وژل کېدو وروسته 15 کسیزه کورنۍ بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور چې لا 3 کلن شوی نه دی 2 کاله مخکې په یوه 14 کې معلول شو. نرگس وایي 14 د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوی وه.
14 وشوه. ډیر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډیر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان و خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد 2 ساعت وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت لپاره د ډیری هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او ځورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعهګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤل دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې 160 تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې ترڅنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دراز ویلي دي چې په تیرو کلونو کې په دې مذهبي لږکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلی سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکو له قوله ویل شوی هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اوومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی 130 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې همداراز راغلی دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لږه کې د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2021 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپلې وجکپوړي مشر وژنه رسمان تایید کړي او افغان طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي.
د تحریک طالبان پاکستان د لیټی ټی پی پرون خپل یو مهم قومندان وژنه رسمن تایید کړه. وی ویل چې عبدالولی مومن چې په عمر خالد خراسانی مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې دغه تحریک مشرف غاړه و په افغانستان کې وژل شوې ده. ټی ټی پی په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې پر خراسانی د یکشنبې پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم وژل شول. ویل شوی چې دوی په 2014 کال د تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبرې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړ پوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې 4 پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د ورستۍ راپور. د کریمیا د ټاپو وزمې په یوه پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې. د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دا د کریمیا په ټاپو وزمه کې پر اوکراین د روسیې له یرغل رئیس لومړنی ځل دی چې په یوه پوځي اډه کې چاودنې کیږي. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور په 2014 کال کې له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
له اوکراین د جلا کړی شوی کریمیا ټاپو وزمه چار واکو پرون په یو پوزیا وای ډګر کې 14 خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې د